یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي دغه ټیم قطر ته سفر وکړي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانولی نه کیږي. یو سیمیز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان وایي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونه نه کیږي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې په علي شورا کې یو خبر سرچینې هم ازادي رادیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفر پاتوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې وختل سي نن سهار ازادي رادیو ته د خبر ورکړه، خو د دې سفر د احتمالي نیټې په اړه څه ونه ویل. دا په اصل کې چې په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوال شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ټول ستونزې لري سوي دي او دوی د خبرو لپاره چمتو دي. یو سیمیز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتزی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په علي شنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسته برید وکړ.
تیر شپه د علي شنګ ولسوالۍ د کوټالۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډلهیز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ییز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولت زیوی په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو شمېرې نه دی یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات ولی وایي جلانی فرهاد د خبر ازادي رادیو ته وکړه او زیاته کړې چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی.
جنگ در مرکز ولسوالی برای چندین ساعت ادامه داشت.
در ولسوالی پا مرکز که جگره چو ساعت دوام وکرد. لبا در مرغا پا دین خطو که او ماشوم تپی شوه. افغان امنیتی زواکونو تا مرکشوب لنه در وقتی خلومرانی ریپورتون خیی چی در طالبانو 15 کسان وجل شوی و یاش میری تپیاندی چی داش میری خیی بدل شی.
د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې لپاره د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه د هغو افغانانو پر مخ چې له ډیورنډ کرښې اخوا بنده پاته وه خلاصې ده. د خوګیاڼي په خبره هغه پاکستاني وګړي هم چې په افغانستان کې بند پاتې وو کولای سي چې نن خپل هیواد ته ولاړ سي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې نن هم هیڅ افغان وګړی له دې پلوه او پاکستاني وګړی له هغه غړي د تورخم له لارې تګ راتک نو نه دی کړی. دغه لارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي په خاطر د پاکستان لوري لخوا تړل شوی و. زموږ اخلاص د راډیو ری. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 0% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې ثبوت نه دی لیدلی چې کرملن خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالنی مسموم کړی وي. خو ډونالد ترامپ وویل چې په دې هم شک نسته چې په جرمني کې دا معلومه سوې چې ناوالنی مسموم سوی دی. وروسته تر دې چې د چهارشنبې په ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه سوه چې ناوالنی مسموم سوی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ په دې اړه څرګندونې کوي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډېر په قهر سي که چیرې داسې سوي وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د خبرونو پای.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته سفر وکړي. د سولې د احتمالي خبرو په اړه په یو بحث کې د شنونکو نظرونه خپرو.
باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
په بهرنیو موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:00 سوې. د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ټیمونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور آزادي رادیو ته وویل چې دغه سفر د ځان لامل مذاکراتو ته د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا یوه سرچینه بیا وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو د هیاتونو ترمنځ سمه همغږي نه ده سوې او تخنیکي ستونزې حل سوي نه دي. طالبان بیا وایي چې د دوی حیات له پاکستان څخه قطر ته رسیدلی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
بلې، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ دوام. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دغه پلاوی سفر ونسی. دای وای په دې ونه کې مو سفر نه کیږي. دلیل هم دا دی چې طالبان چمتو نه دي. د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه بیرته دوه ته نه دی ستون سوی. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوه سرچینه وایي د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سمه توګه همغږي نه ده سوي او لا هم تخنیکي ستونزې نه دي حل سوي. خو طالبان بیا وایي د دوی مذاکراتي پلاوی قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د دغې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دوی پلاوی په بشپړ توګه دوه ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې طالبان دې د سولې مذاکراتو لپاره چمتو سي. دغه وزارت ویان دی ناجیه انوري توشي بیوړان دی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان مذاکراتو ته چمتو سي، افغان پلاوی هم په بشپړ توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي. سالي سب ټاکل سوی او پرون افغان مذاکراتي پلاوی قطر ته ولاړ سي، خو ځینو حکومتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. پرون یعنی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی یو شمېر غړي دوه ته نه تر رسیدلي چې نن هم د دې په اړه داسې خبرونه او راپورونه موږ ته راکړل سن معلومات چې دا رسیدلي دي، خو تر اوسه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د دوی هیات نه دی رسیدلی. بلې سالي صاحب،
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته دغه ټیم سفر وکړي. طالبانو ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې دي او کابل بیا وایي چې پلاوی یې سفر ته چمتو دی، خو طالبانو ته انتظار کوي. بل لوري ته داسې راپورونه هم خپره شوي چې د طالبانو په مرکزي پلاوی کې بدلونونه راغلي دي. احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې دي. په پیل کې له سید اکبر اغا پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیئت کې تغییر په څه معنی؟
دې تغیرات چې راوښتي دي طالبانو ډېر خلک وایي چې طالبانو د سولې لپاره ټیم چې دي د مذاکرات لپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي.
تاسو وایئ چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغیر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې، څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبانو هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت وزایت کړل، په دې نسبت یې وزایت کړ چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وو او اعتماد و باور ډیرو د خلکو باندې، یعنی خپل دوی د نظامیانو خلکو ځان فکر باندې د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته یو د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لري شوی دی، او علت هم واضح نه دی چې ولې
طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه په شکري دي. په دې دغه کې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقي وي چې هغه منطقي به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و صادقه، او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صاحب دا هم قاضي قضات دی، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی.
مننه ست اکبر اغا د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوی کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې شل کسه دغه کسان به برخه اخلي، او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
طالبانو درلود پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلود. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي، او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشان هغه بېلابېلې ډلې په پاکستان کې اوس هم کوششونه روان دي چې دا ډله هم نظر شي، او هلته داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته منلو وړ دي. زه فکر کوم وروستی ځنډ هم د همدې له امله باران شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی، او دوی
مننه. سمون صاحب، البته د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلو چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستانه ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس تانکزی د مشرۍ پر سر هم اختلافات وو. سید اکبر اغا، دا مسله تاسو څنګه ارزیابي کوئ، څنګه یې څېړئ؟
زه دنیا پوهیم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پاتې شو، هم د دغه لپاره پاتې شو. زما فکر د بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول، او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بل څه وه یا بل څه وه. ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د پاکستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکله څخه خلاص شي. ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په رسیږي خپل منطقې ته، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا اقدام به د سولې لپاره یا د دې هیئت د تګ لپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې خبر نه یم په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ثانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دی، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې که پرېږدو، په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات وو؟ د دغو اختلافاتو که هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي، او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی.
اختلافات دومره ژور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. مخالفت چې راغی هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه دریځ و چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ظاهرا د څه ونه ویل چې ولې په دې شورا کې دی غړیتوب نه اخلي، خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي. په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د رئیس جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی.
سر اکبر اغا، طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وئ، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوئ چې دا خبرې به دوام وکړي؟
د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سوله چې ده په شریع لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي چې په اصل حقوق بینهما هغه د سالیس بالخير تول سیوی دی چې دریم ګری واری چې هغه ملت افغانستان دی او کچیر ملت طالب او حکومت دواړه مراجعنه وکړي دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت سره دغسي چیر سی او هر سړی به خپل مفادات باندې اخته وي خپل
مطلب وبخښئ ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو دریمګړی هیئت جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي
دریمګړی هیئت جوړ شي د ملت هغه خلک چې بې طرفه خلک وي په طالب موثر وي او په حکومت باندې موثر وي نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې ژر راتلی شي ځکه چې یو څوک به ملامت په ملامت وایي داسې څوک به وي چې هغه ملت یې بل ته به په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي.
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازی دي، ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري، آیا دریمګړی پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او که نه؟ د هلاره تاسو په څه کې ګورئ؟
ملت خو په حاشیه ته پاتې ده او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې یو نیم کال کېږي سورې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والدې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو نورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي دوی باید لومړی هماغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی به د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان او ایران ترمنز د سوداګریزو او ترانسپورتي ستونزو د هواري په هدف غونډه وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویل په هغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې تیر ورځ په تهران کې جوړه شوې وه، د ایران د لارې نورو هیوادونو ته د افغان کالیو د صادراتو په برخه کې د ستونزو په هواري خبرې وشوه.
جدیدن در واقع کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگر ترانزیت میشه.
د نموړي په خبره په د غونډه کې د دوه هیوادونو ترمنځ هم د سوداګریزو اړیکو په پرختیا ټینګار شوی. د شمیرو لمخې د محل په کلنی ډول له ایران سره د افغانستان سوداګري تر یو میلیارد ډالر اوړي. دغه وزارت په وینا د محل افغانستان په کلنی ډول یو میلیارد او 200 میلیونه واردات او 15 میلیونه صادرات لري. د هلمند د جوارو سګنی حاصلات نږدې 190,000 ټنه ترسیږي چې نور هیوادونو ته به هم صادر شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی لکونن ازادي رادیو ته ویل چې کال د دې ولایت په 10215 هکټار ځمکه کې جوار کرل شوی چې له دغو کروندو څخه به 190,898 ټنه جوار ترلاسه شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د هلمند اقلیم د جوارو کرکیل لپاره مناسب دی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویخت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ پنځوس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه وردل. د افغانستان مسایل ته بیرته ورګرځو. سمپنړي کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د جوړولو د هڅې په اړه په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم پنړي کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي. په ویلابلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو څخه روسیه ده، خو ساينس پوهان وایي په هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی وو، ډیرو لږو کسانو ته ورکول شوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل شوې ده. تفصیل له اسمت ساروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اگست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښت تایید او خبر کړی وو. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوی چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 11 په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیه بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وای په لومړی پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لند وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او غیزمنتوب ثابت دی نشي. د لانسټ په څیړنه کې روسی څیړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې 2000 میشتونه کړي چې په هر یو کې د 300 او 800 کلونو ترمنځ 80 تنه شامل وو. پاز میش کې هر برخوالته د لومړي دوز واکسین لور کولو یو شروزي ورسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 24 ورځې څارل شوی او په لومړي درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړي. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د چیرنې کمزوري ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 20 کلونو ترمنځ دي. حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننو یو غنو کې تر ډیره په قطر کې د سولې کېدونکو بین الافغاني خبرو اترو د ځنډې دوه پاړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته ناجی سپی کتنه کړې.
هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دوه کې د سولې خبرو اترو د ځنډې دوه په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډې دوه یو لامل په ظاهره کې تخنیکی ستونزې یاد شوي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې و ځنډې دي. ورځپاڼه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پایل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې او کچېری طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورسپانی بیا په سرمقاله کې لیکلي د څولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وخوده چې د پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډلې او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی دې بیا هم د څولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د څولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کیږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورسپانې د غشان لیکلي چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او دا نظام باید پیاوړی شي ځکه دا د ولس په رایو رامسته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللی او لیکلي هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګر شي او به کتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولای شي. او ویسا ورسپانی په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورسپانی لیکلي دواړه مذاکراتي پلاوی باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بل مسله چې ورسپانې پرې ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورسپانې لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه واوسي چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقل لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
د خبرونې په فایل کې مو د سولې پر موضوع راپور ووریدل. غن اوریدونکو پر همدې موضوع اسمسونه راستولې دي. قریب سید له کونړ لیکلي، له حکومت او طالبانو هیله کوي چې سملاسي یو اوربند اعلان کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګره، که طالبان او حکومت سولې تجمن وي نو باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. خان محمد اسلامیر له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، دلته جنگ تر بل هر وخت زیات زور اخیستی دی. حمیده نظری د زابل له مرکز کلات نه لیکي، که طالبان د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند له موضوع تیښته کوي، دا د دوی قوت نه بلکې کمزوري ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه پیلېږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته د ده په خبره چې ادامه ورکوي؟ عبدالباری غنمرنگ له غزنی لیکلي، طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې خپل خپلواکي ثابت کړي. د هلمند له نادلی څخه میر احمد ملتپال لیکلي، په دې ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات سوي دي، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. تاسی آزادی رادیو تا غوژیس د آزادی رادیو د خبرونه 3 بجې دوام کوي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونه په دوی منیمایي کې اوریدل سوس ورزو خوستم. د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانزی معاصلان د دې پانتون په چوکاټ کې د ځوان رخ په نوم د رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. دغه رادیو 15 کاله مخکې فعال شوی و، خو خبرونه له تیرو دریو کلونو راهیسې بند دي. دغه رادیو د معاصلانو د عملی کار په هدف جوړ شوی و. نور حال د احسان آریان پراپور کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی. او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو، خو همه د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي، چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې، نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلند ودی، یو دغه د شمو ته استودیو ته برابر کی، یو دوم د تخنیکي کسانو راکول دي.
د ښاغلی نیازی په وینا ستونزې د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړي، خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوان غږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم دی پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي دی برخ دی برخوي بیا فعالول دی لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوان غږ راډیو د محصلانو د عملی روزنه په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه. خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملی کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو لا پیغامونو
تمنامو عبادتم لا ورده ګولایت جغتول سلامونه زه دا ورده ګوالی محترم سبنه ده هله کوم چې ته ودی او کا قسم دا ورده ګو جغتول سلامي تر ادم نور او د مېری چلن کې ورده ګتون ول سلامي خې سرکونه په خلری مکتبونه کلینیکونه لري د جغتول سلامي مونږه تر غزنی پورې لا مين فاتلار د غزنی خار پورې چې مونږه زو و چې موږ سرکونه هم دې دې په خاطر موږ دونیم فته درې ساعته مزل کوو مریضان به سره یې هیله او خواهش مې د لوړو مقاماتو نه دا دی چې دغه ټولو سړی سره د مورو د مهرې چلند نه کوي. دغه ټولو سړی سرکونه لپوخ کې موږ ته د مکتبونه جوړ کړي. هیله او خواهش ترېنه کوم نور مې د خوږې خروانې وخت نه نیسم. الله سامان
زه سید محمد د کندهار څخه تاسو ته ټلیفون په لیکه ما دا موږ خټه کې و انګور و اندواني و ګرد ارزان قیامت را سوړي نه د زمي ته پاتیر چې چې وسایل څه ډیر سخت ستړي په دا اکل به تاسو موږ سره همکاري وکړي وره
بسیر الله اکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالی لیسې معلم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتوبونه تعمیرونه خبروږي چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې و بابا کمرې لري